د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
رانوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن دا خالی روز 2015 کال د فروری د میاشتې 28 نیټه دا په خبر کې وخت شوه د ماسخوتن یاته په کابل کې دیونی می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 10 بجې شوې دي. تاسو څنګه غږ د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه اوري د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته زوګ مجالوان
او زه محمد اکرام
هر کلی وایو او لاول هم تاسو په امر غزو مهم خبرونه ساتي. کو دا
د امریکې نوی دفاع سیکرټری ایشتن کارټر ویلی وایټ هاوس افغانستان کې د امنیتی اندېښنو لوبدي د دغه هیواد نه دربان کال اخر پورې امریکایي پوز رابطو پلان باندې غور کوي.
د موست امپورټنت فاکټر انفلوئنسینګ اور تھینکینګ از د چینج دټ از ریپرزنټډ بای د یونټی ګورنمنت اف پرزیدنت غانی اند ډاکټر عبدالله.
په ګرد نړۍ کې نن د مورنو ژبو ورځ په داسې حال منزل کیږي چې په پاکستان کې نن هم مطالبو باوجود پښتو او نورو ژبو ته سپک کتل کیږي. کارپوهانو ډیوا ریډیو ته ویلي مورنۍ ژبو کې زده کړې د وخت ضرورت دی.
پر بقاعده پاغو کې یو قرارداد وړاندې کوي او قرارداد ودا وړاندې کوي چې په دې ملک کې چې کوم د قومونو ژبې دي دا د سرکاري ژبې او قومي ژبې وګرځول شي.
د امریکې خارجه سیکرټری جان کیری وایي نړیواله ټولنه د یوکرین ځمکه قبضه کولو په سر روس باندې نور بندیزونو لګولو په سر خبرې کوي. نوموړي ویلي روس په تیرو څو ورځو کې په یوکرین کې په ډېر ناوړه ګامونو کې بوخت دی.
دا او یو شمېر نور مهم رپورټونه مرکه به زموږ په دې یو ساعت خبری خبرونه کې تاسو باندې کوم څه ملګري او صحیح لاول هم پام شي مهم خبرونو تفصیل ته.
د امریکې نوی دفاع سیکرټری ایشتن کارټر ویلی وایټ هاوس افغانستان کې د امنیتی اندېښنو لوبدې د دغه هیواد نه دربان کال اخر پورې امریکایي پوز رابطو پلان باندې غور کوي. افغانستان ته د پینټاګان نوی مشر په حیث خپل اولنی سفر په وخت نوموړي نن د صدر اشرف غنی سره لیدل کتل کړی دی. کارټر ویلی راتلونکي میاشت واشنگټن ته د سفر په وخت به افغان صدر اشرف غنی او صدر اوباما افغانستان نه د باقی پاتې لسره امریکایي پوځیانو درابستو په پلان بیا غبر کوي. نوموړي کابل کې د صدر اشرف غنی سره یو ګډ خبری کانفرنس ته ویلي دوی افغانستان کې دایمي امن او کامیابی لیدل غواړي.
او نن د خالی پروس په 28 فروری د پاکستان په شمول په ګرد نړۍ کې مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځل شوې. یونسکو په کال 1999 کې 28 فروری د مورنۍ ژبو د ورځې لمانځلو اعلان کړی او له هغه وخته راهیسې د غروز په نړیواله کچه د دغې ورځ په توګه لمانځل کیږي. د غروز په 1952 کې د ډاکا پوهنتون، جگنات پوهنتون، ډاکا میډیکل کالج په ګډون د بیلابیلو تعلیمي ادارو د هغو طالب مانو چې د خپلې مورنۍ ژبې بنگلا د پاکستان د دوو ژبو څخه د یوې د تسلیمولو لپاره احتجاج کړی او په یاد کې منځل کیږي. په دغه طالب علمانو د موجوده بنگلاديش پایتخت ډاکا کې پولیسو ډزې کړې او وژلې وو. په اوسنی پاکستان کې مورنۍ ژبې پښتو، سندھی، بلوچی او ان تر دې چې واکمن پنجابي قام مورنۍ ژبه پنجابي هم په دفترونو او په سکولونو کې د اردو مقابله نشي کولی، بلکې د غټول ژبې د اردو په مقابله کې د بقا په جګړه کې اخته دي.
د بلوچستان لورلای ضلع په دوکۍ سیمه کې د کوئلې په درنګ کې ګیر اوو کسانو رابطو لپاره اوس هم کوششونه روان دي. د کوئلې دغه درنګ پرون د یوې درنې چاودنې وروسته راغورځېدلې و چې پکې لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي او 15 نور ژوبل شوي. د لبی ځواکونو یو چارواکي ویلي د زهرجن میتین ګیس له وجې دوی ته د ګیر خلکو په رابطو کې مشکلات دي. بلوچستان او د ملک نورو برخو کې په درنګونو کې کارکونکو د حفاظت ډیر کم انتظامات وي او د درنګ راغورځېدو په پیښو کې ګڼ شمېر درنګیانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. او هم بلوچستان کې لویس په چاغي سیمه کې په عملیاتو کې یو تختبل شوی سکه تاجر مهیش کومار را خلاص کړی دی. د عملیاتو په وخت ډزو کې د لویس دوه عسکر وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د چاغي مرستیال کمشنر وایي دوی څلور اغواکاران گرفتار کړي دي. رپورټ په دوه کوټنه زمونږ خبريال حمید سمسور راکوي.
په بلوچستان کې د تشدد پیښې دوام لري. د لومړۍ پیښې په باب د چاغي مرستیال کمشنر سیف الله کتران وډیو ریډیو ته وویل چې د لږکیو سره اړه لرونکی سیک تاجر مهیش کمار یو نیمه میاشت لمخه د چاغي د دال بندین له سیمې څخه د پیسو لپاره ناڅرګند وسلوالو برامته کړی و. د دله خولې چې پټو شبکو دوی ته خبر ورکړي چې د چاغي په لري پرته سیمه امریکي پټ کړی دی. نن هلته لیویزو عملیات وکړل. پر دې مهال باندې دوران کارانو او د لیویزو ترمنځ نښته وسوله چې په نتیجه کې دوه د لیویزو عسکر ووژل سو، دوه بیا ټپیان دي. د چاغي مرستیال کمشنر پر مخ زیاته کړله چې سیک تاجر مهیش کمار روغ رمټ را خوش کړل سو. څلور اغواکاران هم دوی نیولی دي چې اوس یې دالبندین ته راوړي دي. و بل لور ته بیا هلته د سیوی د ډمبولی په سیمه کې له لاهور څخه کوټې ته را روانه د اکبر اکسپرس اورګاډي پر لاین باندې د ریموټ کنټرول په ذریعه باندې بمی چاودنه وسوله. د اورګاډي پولیس وایي چې د چاودنې له سببه څخه دوې ډبې له پټلۍ څخه واوښتلې. د دوی په خبره چې مسافران خوندي دي. امیت سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټا.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د یوکرین صدر پترو پوروشنکو د جمعې پر ورځ روس باندې تور لګولې دی چې کرملین تیر کال کیف میدان چوک کې د روس پر ضد مظاهرچیانو په وژلو کې لاس لرل. د یوکرین صدر دغه تورونه د دغې وژنو لومبنۍ کلیزې په ترڅ کې کړي او وایي چې د یوکرین استخباراتي اداره د دغې په حق لا ثبوتونه هم لري. خو د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په یوکرین کې روان نښتو ذمواري په روس اچولې او وایي چې د دې لپاره نړیواله ټولنه په روس باندې اضافه بندیزونو لګولو پر سر خبرې اترې کوي. نور تفصیل سمینا احسن باندې کوي.
د برتانیې خارجه سیکرټري فیلیپ هیمن سره په لندن کې خبرو نمخ کې جان کیری خبریالانو ته ویلي امریکا او ملګری به د روس د انتهایی رندوکي رویې ملګرتیا بالکل نه کوي، چې اشاره د روس په ملګری ملتونو کې د هغې کوششونو ته وه چې په کوم کې روس په مشرقي یوکرین کې د خرابوالي ټوله ذمواري په یوکرینی حکومت اچوله. د جمعې په ورځ د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو په کرملن دا تور لګولی و چې تیر کال د کیف په میدان چوک کې د روس مخالفه ظاهرو کې نخا وشتون کې وجلو کې نیخ بنیخه لاس لري. دغه تورونه خاغلی پوروشنکو د دې وجنو یو کال پوره کېدو په موقع لګولي چې وای د یوکرین امنیتی ادارې د دې ثبوت هم لري. د روس خارجه وزارت دغه تورونه لیونتوب ګرځولي. بلخوا وایټ هاوس د فرانس صدر فرانسوا اولاند او جرمن چانسلر انګلا مرکل ټولو د جمعې په ورځ ماسکو خبرداره کړي چې کچري تیره هفته دستخط شوي په مشرقي یوکرین کې د ډزبندۍ په معاهده روس پلوا یاغیانو عمل جاری ونه ساتو نو بیا به ماسکو ځان نور یوازې کی او نورو سختو سره به مخ کې دی شي. بل طرف ته په مشرقي یوکرین کې د ډزبندۍ خلاف ورزي تورونه یاغیان او د یوکرین حکومت په یو بل لګي. د یوکرین فوزي ویان وای روس په لوا یاغیانو د زیارت او د جمعې په شپه هم بیا بیا په یوکرینی پوزیشنونو ډزې کړې دي او دا هم چې روس لخوا په یوکرین کې دننه فوزي سامان به شمول د ټینکونو را روان دي چې مخې د ماریوپول سره نږدې د یاغیانو په قبضه کې نواوزوک کلی دی. د امریکې نایب صدر جو بایدن د جمعې په ورځ د یوکرین صدر پوروشنکو او وزیر اعظم ارسینا یاتسنیوک سره په ټلیفون خبرې هم کړې دي. وایټ هاوس وای بایدن د دواړو مشرانو سره په دې خبره اتفاق لري چې روس نور د دغه دروغو په شا ځان نشي پټولی چې په مشرقي یوکرین کې د فوزي کاروایانو ټوله ټاله ذمواري د ځایي یاغیانو په سر راځي.
یونان او یورپی قرضه ورکونکو هوادونو د جمعې پر شپه تړون هرکلی کړی دی چې تر مخه د یونان لپاره د قرضو ورکولو پروګرام کې توسیع شوی چې دغه هواد یې راتلونکي هفته په ممکنه توګه د دیوالیه کېدو نه بچ کړی دی. د تړون لاندې یونان ته د قرضو ادا کولو څلور نور میاشتې وخت ورکړل شوی او دا موقع هم ورکړل شوی چې د اصلاحاتو خپل اقتصادي پیکیج وړاندې کړي.
او د یمن د پخوانی صدر عابد ربو منصور هادی مرستیالان وایي چې نوموړی د پایتخت سنعه نه وتلی چې شیا یاغیانو او دې د اونیو راهیسې په کور کې نظر بند کړی. مرستیالان وایي چې ښاغلی هادی خپل پلرني ښار عدن ته تللی دی چې باندې شیا یاغیانو لخوا د نظر بندۍ وروسته هغه خوشې کړی شو. پخوانی صدر او د هغه وزیران د هغې وروسته یاغیانو نظر بند کړی و چې شیا هوسی یاغیانو حکومت ړنګ کړو او سنا یې په خپل کنټرول کې واغسته.
او د امریکای صدر باراک اوباما انتظامیه په ملک د غیر قانونه اوسیدونکو خلکو خپل هوادونو تلګلو په مسله په قانوني او سیاسي میدان کې جنگ کوي. د وایټ هاوس چارواکي وایي دی با د هغه جټ فیصله باندې عمل او دربل لپاره درخواست کوي چا چې د صدر اوباما انتظامی حکم رد کړو چې تر مخه په لکونو غیر قانوني خلکو ته د دوی پر ضد قانوني ګام پورته کولونه تحفظ ورکړل شوی.
او د امریکای ساحلي بندر د عملیاتو او په دغه کې شامل عملی د مزدورانو ترمنځ یو نوې ازمایښتي لوزنامه منظوره کړې شوې ده چې ورسره هغه لانجه هواره شوې چې ورسره نه ویشت ساحلي بندرو باندې د سامانونو اوړل راوړل بیرته بحال شوي او د ایشیا سره تجارت په ټپه ودرېدلی و. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل. دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دې قدر منوریدونکو تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه د ډیوا ریډیو خبرونه ته غوږی او یو شمیر مهم رپورټونه دا تاسو لپاره لرو. په سوشې مو کې به تاسو ته ورنه کوو خو تر هغه پورې غوږ شئ د سپورتس خبرونو ته. او په دغه کې لرو تاسو لپاره نړیوال کرکټ کپ لوبې چې روانې دي د هغې په هکله چې کوم کوم میچونه شوي دي د هغوی حال او بیا میچونه د هغې تفصیل به هم اوري. محمد اکرام ته ورشو او دی به تاسو ته دغه تفصیل وړاندې کړي.
ډېره مننه وکړه جالبان. د دوو میچونو په هکله به خپل اورېدونکو ته ووایو چې دا به سبا له کیږي. یو میچ هغه د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ دی. دا به چې کوم دی نو د هغه د ځای وخت مطابق په 11 بجې شروع کیږي. په پاکستان کې به 3 بجې وي، په افغانستان کې به 2:30 بجې وي. د سریلانکا او د افغانستان ترمنځ دغه میچ ته ډیر خلک په خصوصي توګه په افغانستان کې به په انتظار وي. دوی میچ به د هندوستان او د ساوت افریقا ترمنځ په میلبورن کې کیږي. د هغې هم خلک بیا په خصوصي توګه باندې هندوستان کې د هغې ډیر کتونکي دي. هندوستان که څه هم یو ښه مضبوط ټیم دی خو بل خواته د ساوت افریقا نه هم خلک ډېرې تمې لري. را به شو د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ د میچ حال ته. په پاکستان کې سلونکي او ډېر خلک مایوسه شوي دي چې پاکستان په دویم میچ کې هم ډېره خرابه کارکردګي وښودله. 310 رنزونه ورکړي اول ویسټ انډیز ته. بشمیره کیچونه د پاکستان نه غورځېدلو او 310 رنزونه هندوستان ټیم په شپږو لوبغاړو په تابان باندې کلو. د پاکستان ټول ټیم بخنه غواړم ویسټ انډیز کلو. پاکستان ټول ټیم په یو کم سلويخت ورونو کې 178 رنزونه جوړ کړو. ټول ټیم یې او شیبو ناصر جمشید په 0 اوټ شوی، یونس خان په 0 اوټ شوی، حارث سہیل په 0 اوټ شوی او په یو رنز باندې د پاکستان 4 وکټې پریوتې وي. کپتان مصباح الحق ورنزونه جوړ کړی دی. صہیب مقصود پکې 50 رنزونه جوړ کړی او عمر اکمل پکې یو کم 70 رنزونه جوړ کړی. دغه دوه لوبغاړو او بیا ورسره د افریدی 28 رنزونه چې یو ځای کې نو ټول رنزونه د پاکستان 178 ته ورسېدل. د ویسټ انډیز لخوا ټایلر او رسل درې پاکستانی لوبغاړي اوټ کړو. د ویسټ انډیز لخوا بیټسمنانو لوبه ډیره ښه وه. د پاکستانی بیټسمنانو د پاکستانی بالرانو په مقابله کې کو اوکته شینو هغوی ښه سکور کړو. زیاتره بالرانو باندې هغوی چکیو چوکې هم وهلې. در وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د منګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اورئ. چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل د امریکای نوی دفاع سیکرټری اشټن کارټر وای افغانستان کې په مستقله توګه دایمي کامیابی یقیني کول غواړي. نوموړي د پینټاګان د مشر په حیث باندې افغانستان ته اولنې سفر کړی دی او نوموړي دا هم ویلي دي چې افغانستان کې د امنیتي اندېښنو له وجې د دغه هیواد نه دربان کال اخره پورې امریکایي پوځ راوستو پلان باندې دوی غور کوي. زموږ سره په سټوډیو کې زموږ همکار افتخار حسین ناست دی. افتخار، تاسو ته هرکلی وایو، په خیر علي.
ډیره مننه محمد اکرام.
افتخار حسین، د پینټاګان د نوي مشر په حیث باندې اشتن کارټر سفر کوي، د دې وړاندې هم تللی دی، د هغوی په وروستي بیان کې تاسو څه نوي خبرې وینئ؟
محمد اکرام، ډیره مننه. واقعي چې همدغه خبره به د یو عام اوریدونکي په ذهن کې وي چې یاره د امریکا نوی د دفاع سکرتر اشتن کارټر د څلور ورځې وړاندې دلته چې دی نو د دوی ته څوکۍ ورکړې شوله په رسمي توګه باندې د کانګرس لخوا دوی ته منظوري ورکړې شوه، او اولنی سفر چې دی هغه د افغانستان کړی دی. په افغانستان کې چې څنګه رسیدلی دی نو څو شېبې وړاندې د افغانستان صدر اشرف غنی سره په ګډه باندې یو خبري کانفرنس کړی دی. په دغه ګډ خبري کانفرنس کې دوه مهمې خبرې دي. کم چې ډیرو مطبوعاتو زده د ګورم چې وایس اف امریکا په خپله الته خبریالان دي، زمون خبریال دي، د دې سره چې زما خبرې وشوي دلته ان بی سی نیوز شو یا نیویورک ټایمز، دا ټول چې مې وکتل دغه خبره پکې زیاته چې دې نو ښکاره کړی شوی ده زلیږي چې یاره د افغانستان امریکایي عسکرو د وتلو چې کم پروسس ته پروسه ده هغه کې دي شي چې نور هم په قلاره کړی شي. اوس دای نه دی ویلی چې کال 2014 نه پس، یعنی دا وخت تقریبا 10,000 پورې عسکر دی امریکایي چې په افغانستان کې موجود دي، خو هغه په کال 2014 پورې دی بیا بروزینوې چې د دوی دراوتو کار شې دی دا سلو کې دی شي. یو خبره خو پکې داده او وی چې صدر براک اوباما سره چې زما کله خبري شي وي په دې موضوع، نو په دې باندې هم داسې امکانات شته. یو دغه خبره کړی ده. دویمه جدینو دی وی چې لاستینګ پیس، یعنی دوامدار امن، دا غی لپاره به په افغانستان کې چې دینو دوی کار کوي. اوس بنیادی نقطه دا ده چې آیا د امریکا د دفاع سکرتر دا بیان چې دی په سب بنیاد باندې راغلو چې ګنې امریکایي عسکرو د وټو کار نور هم سلو کې دی شي، په قلاره کې دی شي، هغه وجه پکې خولې ده. او دوی په خپل باندې مطبوعاتو ته ویلي دي چې د افغانستان کې چې کم دا وختي ګډ حکومت دی د ډاکټر عبدالله عبدالله او د ډاکټر اشرف غنی، او بیا کومنګ وګورو هغه کم استحکام چې امریکا ته پکارو او بیا تعلق ته امریکا سره، یعنی پارتنرشپ ملګرتیا، هغه ته کو کتلی شي نو دی وی چې را دټس د میجر چینج. کارټر په خپل باندې په انګریزي ژبه کې دغه خبرې کړي، دټ جست ا فیو مانس اگو وی کود ناټ هاف پلانډ آن، او دا یو سومیاشت مخکې دا موږ نشوي لیدلی داسې خبرې. نو دغه به کې بنیادی خبرې دي. تاسو ته به دوی چې د کله په جاز کې ناستو او تلو نو هم خبر اعلان وته نه پښتنه کړندې وي چې زما سارو مخام په سوچ کې دغه خلک، یعنی او بخې دغه امریکایي عسكر وي چې په افغانستان کې موجود دي، د دوی تحفظ او د دوی ژوند دا ټول زما په ذهن کې پراته وي. اولنې سفرم زه دغه کومه په د دل لپاره چیلنجونه اوسې دي. په منځنی ختیځ کې کومنګ ورو دای شو جنگیالې ډله چې دا وخت په شام او عراق کې ډېری سیمې نیولې ویل کېږي چې د انګلند یعنی برتانیې نه زیاته برخه نیولې ده، او هغه نیخ په نیغه امریکا ته اوس یو چیلنج جوړ شوی دی. نو دی وی چې کېدی شي موصول کې په عراق کې چرته چې جګړه روانه ده الته کې هم دوی غور کوي چې کومې لارې استعمال کړي د دغه جنگیالې ډلې خلاف. نو دا ابره دغه یو چیلنج په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو اترو چې کومه پروسه ده دی وی چې په دې باندې بم خبرې کیږي، او د دین علاوه په جهاز کې چې کله خبرې کولې خبري اعلان او ته جواب کې دم ویلي چې ما داسې ریپورتونه هم شته د موږ سره چې یو وړې ډلې الته کې د ISIS سره داعش جنگیالې ډلې سره د شاملې دو اعلان کړی دی. نو ښکاریږي داسې چې د غسیمه کې ټول امنیتي چې کومه وزه ده اوس نو هغه د په ذهن کې ده، او ځکه په افغانستان کې دغه سفر چې دی هم ډیر مهم بللې کیږي.
هم دغه اخیری پوښتنه که مختصر وای د آیس تاسو ذکر وکړو د داعش سمینه، آیا د امریکایي چارواکو یا مشرانو په ذهنونو کې به هم دغه خبره پرته وي چې په عراق کې حالات دومره حد پورې تللی شي نو افغانستان هم دوی باید دومره زر پی نک دي چې وروستو وخت کې ورته مسلې پیدا شي؟
دا ښکاریږي هم کم چې د شیډونکو په نظر مطبوعات کې مونږ ګورو نو دا یو د دفاعي سوچ لاندې دا خبره کیږي، ځکه چې کچره افغانستان بیا خالی پرې خودلی شي او داسې یو ډلا چې هغه نن سبا د القاعده نه زیاته فعال ده، ځمکه د ورسره بلا ریکروټس دی ورسره، خلک ته ورسره وسله ده ورسره، پیسې دی ورسره، نو هغه بیا هم زینه جوړولی شي او په داسې حال چې په دغه ځای کې خپل خپې هم چې دی نو مضبوطول غواړي، داسې ډلې دي چې تیاری دي چې د دوی سره دغه ملګرتیا وکړي، نو یقینا د شړونکو په نظر دا یو بنیادی خبره کېدای شي چې تر څو پورې داعش ته دوی ماتې نه ورکړي نو تر هغې پورې کېدای شي چې د افغانستان نه پوره عسکر راونه باسي.
ډېره مننه افتخار حسین.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدم منویدون کو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نن تاسو زموږ یو ساته خبري خبرونه ته وګي یو سمه چربان تاسو په خبرونو کې واوریدل چې یو 28 فروری چې د پاکستان په شمول په ګرد نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په توګه منزل شوې ده. یونسکو د غرض په 1999 کې اعلان کړی و چې د هغه وخت راځي نه د غرض په 28 فروری باندې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په توګه منزل کیږي. 1952 کې چې کوم شاګردان د بنگلا د پاکستان د هغې وخت د طالب علمانو د خپل ژبې په لړ کې چې کوم احتجاج کړی او بیا د په ډزو باندې دغه طالب علمان وژل شوي هم و د پایتخت ډاکا کې، نو د هغې وروسته اوسنی پاکستان کې مورنۍ ژبې هغوی لا هم د اردو د سوری لاندې ساتل شوې دي او دوی ته د ودی چې کوم موقع ده هغه نور کول کیږي. مدثر شاه پر یو تفصیل لري.
د دغه پیخي په حق لسیلون کې ډاکټر سید عالم مسجد دی رادیو او ټي وي توای
د بدقسمت پاکستان د وجل منځي چې کله پاکستان جوړ شو نو پاکستان خو بنیادی بنگالیانو جوړ کړو، بنگالیانو اردو نشو ویلي، اردو د پاکستان موجوده یو کوم جواب نه و اندا، نو پاکستان اردو سرکاری جب کړل نو التا د جنا صاحب چکل تقریر کولو نو هغه ورته وی چې اردو نه بنگلا بنگلا، بیا سټوډنټانو د هغه خلاف مظاهره وکړه او پاکستان فوج په ګولې چلولې ا شهیدان شو. نو نن نړۍ دغه ورځ د مورنو جب ورځ غنی المنزی، زکه چې دغه بنگالیانو د خپل مورونی جبې د پاره قربان شول.
دغه پروګرام کې ویناوالو په دې د ناخوخی سرګندونه کوله چې د پخوانی شرقي پاکستان د دغه غمیز نه پس هم د باقی مانده پاکستان واکدارانو مورنو جبې کې د تعلیم د پرمختګ لپاره ګامونه پورته نکړل او د یو ماشوم لپاره خپل مورنۍ جبې کې د زده کړو په حق له کارپور ډاکټر خادم حسین بای
زما خلک اوسنی حکومت د کلتور د جبې او د تعلیم په حواله د سخکاری چې لکه یا خو د توزګر شوی نه دی یا داسې اراده نشته یا داسې په نورو سيزونو کې شاید چې بخت دی چې د اغه د وجنه د جبې د کلتور او د تعلیم غاړه ته یا د اغه د منسوبنده غاړه ته یا د اغه د ادارې سازه غاړه ته صدا سي خاص قسمه رجحان نه لري. او دا غي تاسو ته یو صرف مثال درکول شم چې په تیرشوي یو کال چې کوم د بجټ وو د تعلیم لپاره او تیرشوي یو کال چې کوم د کلتور بجټو پای کې صرف 3% خرچ کړی شو دي تر اوسه پورې. دا غي نه دا پته لګی چې د اوسنی حکومت په دې حواله سرجهان دي.
زیاتوي ک پښتون سیمه کې د تعلیمي کچې د ټیټوالي نور هم ډیر عوامل دي، خو یو پکې دا هم ده چې پښتنو بچانو تخپل مورنۍ ژبه کې د تعلیم بندوبست نشته. خو په دې اړه مو چې د کلتور او اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین نه پښتنه وکړه چې د دې حکومت دې لړ کې سکړی دي، نو هغه وایي
د دې لپاره چې کوم دې لکه په پرایمری پورې مونږه د پښتو لازم ک مونږ چې کوم دې د هغه د استادانو لپاره چې کوم دې ویناو ک چې د دې لبونګ خپل ټریننګ ورکو مونږ دوباره چې کوم دینو سلیبس او کتابونه تیار ک او دغه رنګ چې کوم دینو یوازې د پښتو خبره نه مونږ د مورنۍ جبې چونکه چې ته په حکومت کې نو چې د حکومت دنه سومره مورنۍ جبې نو غیله به اهمیت ورکه. ما د سرایکی جبې خبره کړې ده، ما د هندکو جبې خبره کړې ده، هندکو کې قاعده نه و ما ولا جوړه کړې ده، مطلب زنگ په وخت کې، او زنگ په وخت کې دا واحد فیصله شو په خیبر پختونخوا کې، تر اوسه دا فیصله نه وشوي چې په کومه ژبه کې مطلب مونږ تعلیم ورکو. دا مونږ چې مورنۍ ژبه ټکی استعمال کو اختلاف ختم شو. د دې نه مخکې به چای پنکو کې ورکو نو پښتو سره به جګړه شوه، چا به پښتو کې ورکو نو انکو سره به جګړه شوه. چې مونږ یې مورنۍ ژبه کې ورکو، انکو والته به پنکو کې ورکو، پښتو والته به پښتو کې ورکو. نو دا فیصله چې کوم دی زمونږ د خیبر پښتونخوا حکومت زمونږ د وخت خلکو کړې ده او هغه ورسره خلکو منلې ده.
خو وایي د دې وخت کې چې د مورنو ژبو د پرمختګ لپاره کم ګامونه پورته شوي، موجوده حکومت نه یوازې دا چې عمل پې نه کوي بلکې رد کړي دي. دغه پروګرام کې د تاریخ انصاف وزیرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه تر څو صوبې کې د بېلابېلو ژبو د پرمختګ په هکله د خپل حکومت دریځ وړاندې کړي، خو د نورو مصروفیاتو له امله کم صوبایي وزیر مشیر دې پروګرام کې برخه وانه خسته. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټي وي پېښور.
مورنۍ ژبو د ودې لپاره چې کوم غږ دی، هغه پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ هم په سینټ کې نن راپورته کړی دی، او په دې لړ کې زر تر زره د دغه ژبو د ودې لپاره یو قرارداد د وړاندې کولو پخلی هم کړی دی. نور تفصیل لري ارشد حسین په خپل دې رپورټ کې.
په دې حق له درا جوړې شوې دستورې پترس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سېنېټر خاغلی عبدالرؤف ډیوه ریډیو ته وویل چې کله په کال 1920 کې پاکستان جوړ شو، نو د وخت واکدارانو دلته د میش قانونو د تشخص نه انکار وکړو، او د هغې نتیجه بیا د بنگله دیش په شکل کې مخې ته رااله.
نو د دوی ژبه هم خوندي ده، ثقافت هم خوندي ده، تهذیب هم خوندي ده، تمدن هم خوندي ده. نن هم په پسمانده پاکستان کې تاسو ویني د بلوڅ غورځنګ روان دی، د پښتنو ویښ ځوانانو غورځنګ روان دی، د قومي تحریکونو غورځنګ روان دی، سرای کې چې پرون دی وجود نو نن هغه د خپل ژبې، د خپل وطن، د خپل ثقافت خبره کوي. نو موږ موجوده حکمرانانو ته وایو چې تاسو په کار دی له دې المیې نه سبق واخلئ چې اوس موږ په سینټ کې زمر او این پی او نور چې وطن دوست زمر سینیټرانو مر بقاعده په هغه کې یو قرارداد وړاندې کوي، او قرارداد به دا وړاندې کوي چې په دې ملک کې چې کوم د قومونو ژبې دي، دا د سرکاري ژبې او قومي ژبې وګرځول شي.
د ملل متحده د تعلیم، کلتور او ساينس اداره یونیسکو وای چې د کال 1950 را په دیخوا په ګرد نړۍ کې خوښه 260 ژبو خپل وجود بیللې دي. خو د پاکستان په موجوده سیاسي، معاشرتي او معاشي نظام کې د نورو مورنۍ ژبو ترڅنګ د پښتو ژبه د خپل وجود برقرار ساتل څومره توان لري، نو په دې حق له د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان او ځوان شاعر او لیکوال خاغلی راشد خټک سداسي ویل:
پښتو خو خپل ځان ساتلی شي، پښتو د خپل ځان ساتلو لپاره د دولتي ادارو محتاج نه ده، ځکه چې پاکستان جوړېدونه مخکې هم او د پاکستان جوړېدونه پس هم تر نن ورځې پورې په دولتي سویه باندې پښتو ته څه خاص وده نه ده ورکړل شوې. پښتو چې ساتلې ده، هم لیکوالانو ساتلې ده، پښتو شاعرانو ساتلې ده، پښتو حجرې ساتلې ده، پښتو کلو ساتلې ده. پښتو ځان ساتلی شي، البته دا ده چې حق یې دی چې دولتي سطح باندې د دې پرمختګ لپاره ګامونه پورته شي، هغه څه نه کیږي.
ویل کیږي چې یو ماشوم ته په هغه ژبه کې تعلیم ورکول پکار دي په کومه ژبه کې چې هغه خوبونه ویني. خو د بده مرغه په پاکستان کې که د هر قام ماشوم دی، هغه خوبونه خو په خپله ژبه کې ویني، خو تعبیر د غیرو په ژبه کې لټوي. او مفکرین او لیکوالان دا غوښتنه په حقه کوي چې په دې هیواد کې د مورنۍ ژبې د تعلیم ذریعه وګرځول شي. په دې حقله د مردان سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې لیکوال او شاعر خاغلی اقبال حسین افکار چې د اسلام اما بعد پښتو ادبی سوسایټي غړي هم دی، ډیو ریډیو ته صدا سیوای:
زستا سو په وساتت باندې د نن ځل مو ته دا ویم چې زمونږ عبد الاکبر خان یو شعر دی: نور جب از د کول کلوي کمال دی، نور جب از د کول کلوي کمال دی، خپل جب هیرول به کمالی دا. پښتو کې یو متل هم دی چې وایي: دا کلی وزه خو را نرخه بوزه، نو چې را نرخه وزي نو بیا داسې لکه غلام اسحاق خان بیا په خپل کلی کې را قبر زم نو.
د مورنۍ ژبو دروس په مناسبت را جوړی شوې د دستورې ته د جنوبي پښتونخوا څخه راغلی عبدالقیوم کاکړ وکیل ډیو ریډیو ته صدا سی ویل،
موږ خدا وی چې پښتو د ټکنالوژي د جدید علم او د جهان چې کوم زو په تکم دغه ورکړ سوې دي چې د اوتری قانوني زبد وګرځول سي.
که هم پاکستان کې میش قامونه هر کال دا ورځ د مورنۍ ژبې په توګن مانځي، خو پوهان وایي چې اوس وخت راغلی دی چې د دې څخه وړاندې تګ وشي او دلته د میش قامونو د سیاسي او معاشي حقونو ترڅنګ د هغوی کلتوري او ثقافتي شناخت دی ومنلی شي او دې ته دې وده ورکړی شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
تنو ریدن کو ڈیو ریڈیو تا یواری بیا په خیر راغلی. د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نا زمغا خبرونه لا هم جاری ده. مسر ملګری او سی یواری بیا تاسو په امرا ګرځو مهم خبرونو سر ټکو تا.
د امریکې نوې دفاع سیکرټري ایشټن کارټر وای وایټ هاوس افغانستان کې د امنیتي اندېښنو له وجې د دغه هیبات نه دربان کال اخر پورې امریکایي پوځ رابیستو پلان باندې بیا غور کوي.
د موست امپورټنت فاکټر انفلوئنسینګ اور تھینکینګ از د چینج دټ از ریپرزنټډ بای یونیټی ګورنمنټ اف پرزیدنټ غانی اند ډاکټر عبدالله.
او په ګرد نړۍ کې نن د مورنو ژبو ورځ په داسې حال منزل کیږي چې په پاکستان کې نن هم مطالبو باوجود پښتو او نورو ژبو ته سپک کتل کیږي. کارپوهانو ډیو ریډیو ته ویلي مورنۍ ژبو کې زده کړه د وخت ضرورت دی.
باقاعدہ پاگو کی وہ قرارداد بڑھ رہے اور قرارداد بدا اڑان دکھے چپ دے ملک کی چکم دا قومون جب دی داد سرکاری جب اور قومی جب اگر ضرور سی.
او د امریکای خارجه سیکرټری جان کیری وای نړیواله ټولنه د یوکرين زمکه قبضه کولو په سر روس باندې نور بندیزونو لګولو باندې غور کوي. نو مولي بیلی، روس په تیرو سو ورځو کې په یوکرين کې په ډیر ناوړه ګامونو کې بوخت دی.
او سمرا نیکو خبرونه د تفصیل سره
د امریکای نوی دفاع سیکرټری ایشټن کارټر ویلی وایټ هاوس افغانستان کې د امنیتی اندېښنو له وجې د دغه هیواد نه دربان کال اخر پورې امریکایي پوځ رابیستو پلان باندې بیا غور کوي. افغانستان ته د پینټاګان نوی مشر په حیث خپل اولنی سفر په وخت نوموړي نن د صدر اشرف غنی سره لیدل کتل کړی دی. کارټر ویلی راتلونکي میاشت واشنگتن ته د سفر په وخت په افغان صدر اشرف غنی او صدر اوباما افغانستان نه د باقی پاتې 10,000 امریکایي پوځیانو د رابیستو په پلان بیا خبر کوي. نوموړي کابل کې د صدر اشرف غنی سره یو غټ خبری کانفرنس ته وویل دوی افغانستان کې دائمی امن او کامیابی لیدل غواړي.
او نن د خالی پر ورځ 28 فروری د پاکستان په شمول ګرد نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځل شوې ده. یونسکو کال 1999 کې 28 فروری د دغه نړیوال ورځ د لمانځلو اعلان کړو. دغه ورځ په 1952 کې ډاکا پوهنتون، جگنات پوهنتون، ډاکا میډیکل کالج په ګډون بیلابیلو تعلیمي ادارو هغه تلمیلمانو چې د خپلې مورنۍ ژبې بنگله د پاکستان د دوو ژبو څخه د یوې تسلیمولو لپاره احتجاج کړو. په یاد کې منزل کیږي په دغه طالب علمانو موجوده بنگلاديش پایتخت ډاکا کې پولیسو ډزې کړې او وژلې وو. په اوسني پاکستان کې مورنۍ ژبو لکه پښتو، سندي، بلوچي او ان تر دې چې واکمن پنجابي قام مورنۍ ژبه پنجابي هم په دفترونو او سکولونو کې د اردو مقابله نشي کولی.
د بلوچستان لورلای ضلع په دوکۍ سیمه کې د کوېلې په درنګ کې ګیر وو کسانو رابستو لپاره اوس هم کوششونه روان دي. د کوېلې دغه درنګ پروند یوې درنې چاودنې وروسته راغورځېدلې چې پکې لږ تر لږه اته کسان مړه شوي او 15 نور ژوبل شوي.
او د یوکرین صدر پترو پوروشنکو د جمعې پر ورځ روس باندې تور لګولی چې کرملین تیر کال کیف کې په میدان چوک کې د روس پر ضد مظاهرچیانو په وژلو کې لاس لري. د یوکرین صدر دغه تورونه د دغې وژنو ړومبنې کلیزې پترس کړي او وایي چې یوکرین استخباراتي اداره په دې حقله ثبوت هم لري. خو د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په یوکرین کې روان نښتو زیموار روس ګرځولی دی، وایي چې د دې لپاره نړیواله ټولنه پر روس باندې اضافه بندیزونو لګولو پر سر خبرې اترې هم کوي او روس رویه په څو ورځو کې ناوړه ده.
یونان او یورپی قرض ورکوونکو هیوادونو د جمعې پر ورځ به تړون هرکلی کړی دی چې تر مخه د یونان لپاره د قرض ورکولو پروګرام کې توسیع شوی چې دغه هیواد دی راتلونکي هفته په ممکنه توګه د دیوالیه کې دونه بچ کړی دی.
او اخوا د امریکای ساحلي بندر د عملیاتو په دغه کې شاملې عملی د مزدورانو ترمنځ یو نوې ازمایښتي لوازنامه منزور کړې شوې ده چې ورسره هغه لنجه هواره شوې چې ورسره نه ویشت ساحلي بندر باندې سامانونو اوړل راوړل بیرته بحال شوې دي. او د دې سره د امریکای او د ایزیا ترمنځ چې کوم تجارت دی چې په ټپه ولاړو هغه بیرته بحال شوې.
د امریکای صدر براک اوباما انتظامیه په ملک د غیر قانونه اوسیدونکو خلکو خپلوانو خپلو هوادونو تلګلو په مسله په قانوني او سیاسي میدان کې جنگ کوي. وایټ هاوس چارواکي وایي دوی به د هغه جج فیصلې باندې عمل او دربل لپاره درخواست کوي چا چې د صدر اوباما انتظامی حکم رد کړو چې تر مخه په لکونو غیر قانوني خلکو ته د دوی پر ضد قانوني ګام پورته کولونه تحفظ ورکړل شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
جانو قدم نوویدونکو د واشنگتن ڈی سی نه تاسو د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه ته غوږی اوسو. ما مطبوعاتي کتنه لرو تاسو لپاره وګورو چې وتلی ورځپاڼو کې د سیمې او د پاکستان او افغانستان کې روانو حالاتو پر سر مهم مضمونونه او مقالې وي. دغه خلاصه لري مختار خلیل.
پاکستان کې د ترهګرو د نه ادریدونکو خونړو حملو له سببه د پاکستان اولسي جمهوریت حکومت او د پاکستان فوج خپلو کې د اوګدې سلام مشورې نه پس تیر جون نه قطبي وزیرستان کې د ترهګرو خلاف کارروایي شروع کړې ده. اگر که د پاکستان فوج د خپل پېښورانه قابلیت او مهارت لحاظ سره د دنیا د نورو بهترینو فوجونو سیال دی، خو په قطبي وزیرستان کې ترهګرو سره په وسلبند مقابلو کې د سختو حالاتو او زیان تاوان سره مخ دی. د امریکای مشهور ورځپاڼې واشنگتن پوسټ خپل یو تازه غنه کې د خپل نامتو خبريال ټیم کریګ د پاکستان د فوجي خار راویل پینډانه یو تفصیلی رپورت را لېګلې ده په کوم کې چې قطبي وزیرستان او په نورو ناقلار قبایلی سیمو کې د پاکستان فوجیانو ته د رسیدلي جسماني زیان تاوان ذکر ده. ټیم کریګ د خپل رپورت په سر کې افغان پولیس رنزدې یو اسلامي مدرسې نه د طالبانو د جنگیالو د وستو په عملیاتو کې د پاکستان د فوج او د طالبانو جنگیالو خپلو کې د خونړۍ انخطې کې دو ذکر کړي دي په کومه کې چې د پاکستان یو فوجي عمران علي په خپو د بشمیره ګولو لګېدو له سبب په اسپیټال کې د یوې خپې د پرې کېدو وروسته اوس د بيدستۍ جون تیري. رپورت زیاتی چې په قطبی وزیرستان کې په جون کې د پاکستان د فوجي کار روایت شروع کیدو نه راپدې خو د پاکستان 219 فوجیان وجلې شوې دي. د کال 2002 نه راپدې خو اسلامي تنلارو سره په جنگ کې د پاکستان تر اوسه پورې 3400 فوجیان وجلې شوې دي. اخبار لیکي چې د پاکستان د وجلې شوو فوجیانو شمیر افغانستان کې د وجلې شوو امریکانو فوجیانو د شمیر نه یو په دوه دی. رپورٹ جاتے چې د جون نه شروع کیدونکو فوجي عملیاتو کې تر اوسه پورې د پاکستان 800 فوجیان زخمیان شوي دي. په دوی کې د ډیرو نه د دوی هغه اندامونه پرې کړی شوي دي کوم چې په ګولو لګیدلی وو. پینډا کې د مصنوعي اندامونو تیارولو او لګولو فوجي مرکز ته هر ورځ 1200 مریضان راځي. په دوی کې ځینې داسې وي چې اغوی نه د هغوی زخمی اندام پرې کول لازمی وي. واشنگتن پوسټ خپل رپورٹ کې لیکي اگر که د پاکستان د فوجیانو د اسلامي تنلارو خلاف پر روان جنگ کې حوصله مضبوطه او استقامت پذیرې خو بیا هم ستر فوجي افسران په دې فکر مند دي چې اسلامي تنلارو سره د جنگ د پاره د پاکستان یو لوی شمیر فوج خپل ازلي دشمن هندوستان سره د لګیدري مشرقي سرحد نه لری کړی شي وي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف خپله یو تازه مرکه کې امید ښکاره کړې ده چې قطبي وزیرستان کې روانه فوجي کارروایي به سومیاشتو کې ختم شي. خو د پاکستان د فوج یو ستر افسر د نامې نه ښکاره کولو په شرط ویلي دي چې دا وخت د پاکستان د کل فوج درېمه برخه یعنی 1,00,000 نفره فوج په غربي سرحدونو عملیاتو کې بوخت دی او د دې فوج د کال 2019 پورې غربي سرحدونو باندې د اوسېدو قوي امکانات شته دي. دی فوجی افسر دا هم ویلی دی چې د پاکستان فوج اوس په اصل کې د ټول بری صغیر د دفاع په جنگ کې اړم دی. دا یوازې د پاکستان نه ولې د کلهمې سویلی ایشیا جنگ دی. افغانستان نه د نیټو د وتو وروستو ټول بوج په پاکستان راغلی دی. واشنگتن پوسټ خپل رپورٹ په دې ختم کړی دی چې ځینې تجزیه نگاران او د امریکای چارواکي شک کوي چې د پاکستان فوج به تر ډیری مودې پورې د اسلامي جنگیالو خلاف جنگ جاری اونه ساتلی شي، ځکه چې په دوی کې ځینې جنگیالي ګوندونه خپل د پاکستان فوج او د مخبری ادارو د هندوستان د غوګونو تاولو لپاره تیار کړی دي او دا جنگیالي دوی خپل یو اساسه ګڼي.
دروایس اف امریکا ډیبر ریډیو دې زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غبانې اوري. د بلوچستان لورلای ضلع په دوکۍ سیمه کې د کویلې په درنګ کې ګیر اوو کسانو رابستو لپاره اوس هم کوششونه روان دي. دغه د کویلې درنګ پرون د یوې درنې چاودنې وروسته راغورځېدلې او په دې کې 8 کسان مړه شوي او 15 نور ژوبل شوي. په بلوچستان او د ملک په نورو برخو کې په درنګونو کې د کارکونکو د حفاظت لپاره ډیر کم انتظامات وی. په ډیرو وختونو کې دغه درنګیان خپل ژوند د لاسه ورکي. رپورت په دکوټه نه زمنګا خبريال حمید سمسور راکوي.
په بلوچستان کې د لورلایي د تحصیل دوکۍ په سیمه کې د یو شواروز د تیرېدو باوجود د کویلې د مزدورکار خلکو د پلټنې کار دوام لري. تر اوس مهال پورې حکومتي چارواکي د کویلې د و درنګانو نه خو د ژوندۍ او نه د مړو پراختلو کې بریالي سوي دي. د ژغورنې کارکونکو ویي چې دوی په 200 فوټه کې لاندې دي. انتظامی چارواکو ویره څرګنده کړله چې خدای مکه دوی به ژوندي نه وي. د لیویزو تحصیلدار وویل چې اوس هم په زیات مقدار باندې زهرجن میتین ګیس هلته موجودیت لري. هم له دغه سبب څخه د دوی په کار کې ډیر خنډ رامنځته کوي او دغه ډول غر هم رانړیږي. د پرمخ زیات کړله چې د ژغورنې په کار کې به 12 نور ولګیږي. پرون نه وړم ورځ په دغه کان کې د ګازو 14 وسوله چې له سوه به یې د کان زیاته برخه راونړېدله. اوه کسان هلته بند پاته سو. تر 15 زیات د بل کان غور شوه سو. په دوی کې یو مړ راوخشي، نور بیا بېوښه وو. په پاکستان کې د کویلې د مزدورکار خلکو د سازمان مرکزي مین جنرال سکتر سلطان محمد وویل د کویلې مزدورکار خلک د خپل مشکلات په حق لباندې وی.
زدو سوات نشانګلې منګه په مروړ کې کار کوو. شپتاویہ کسان منګه یو دغه علاقه خو جدا جدا مینونو کې دا منګه داسې علاقه ده چې منګه ټول غریب خلک یو مزدور او دلته کې جرا شو. دلته کې منګه دلته کې هغه منیجران چې کوم دي زمنګه کپنې والا چې کوم دي که زمنګ ټیکاداران دي هغه به نسپټر د پاره روپۍ ورکي. هغه به د بازار نه رخصت کې نسپټر وزارت نه راغله. کو په دې لیست کې د حکومت یو انتظامیه یا د حکومت تر انتظامیه سره یو مین دوی ته کوس کړی یي نزه جرمانه تقریبا واته مینونه دي او واته مینونه داسې حساب کې دي چې کته د کوډې دور او نشته. خو مونږ غریب خلک مونږ خامخه کوزي بو زاري به تلې هم نه شو چې لار شو نو داسې مجبور خلک یو مونږ به خامخه
کولې کار سپین کاریس کاروبارونه نه سب کولا ټول اشتاکي خو کولا نه زي مزران ترپی ور پی نه ملاوي ډېر زیات په تکلیف
کولې کار
په کوم ځای کې کار کوي
مارور اجل ټام پیسې نه راکې راشل ملاوي د شای ملاوي ټکو ټکو دی په غرو کې براته یو
مخ کولا کم کم ځای ته
مشکل سپین کاریس تر سپین کاریس ولا بیا پنجاب تاسو کې
نو وسه غنځي
غنځي اسٹاک تی دا ورتلا چ خرچ نہ را کی ور دا ماجنٹان اندی ولال مناستی پر دی رک مزدوران غواڑی
لمخ کی مچ مزدوری کولا و وس سنگ د مزدوری
لمخ خبر ور سو گزارا کیدل ور شول وس خو مزدوری
په بلوچستان کې سی فابریکې نسته د روزګار تر ټولو مهمه ذریعه دلته د کویلې کانونه دي د صوبې په لرو پرتو سیمو کې تر 5,500 زیات د کویلې کانونه موجودیت لري د حکومت له لوري د ژغورنې لپاره هیڅ ډول ګامونه نه دي اخیستل سوي چې په نتیجه کې یې دغه کانونه د مزدورکاره خلکو لپاره د روزګار پر ځای اوس د مرګ په رشته ګرځېدلې ده حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوه ریډیو کوټه
وایس اف امریکا دی وریډیو د قدر منوریدون کو د امریکای د خارجه چارو وزیر او بیا د ایران د خارجه چارو وزیر ترمنځ د ایران لانجمن اتمی پروګرام پر سر چې کومه خبره اتري روانه دي د امریکای د خارجه چارو وزارت وایان دي جنساکی په روسیو کې دوانه هیوادونو خارجه وزیرانو ترمنځ مهم لیدکاتو په حق باندې ویل دي چې د اتمی پروګرام د شندولو لپاره چې کوم نړیوالې هڅې دي هغه پر مخ که اړخته روان دي. نور تفصيل د سمینا احسن پغک په دې رپورت کې.
د امریکای خارجه وزارت ویاند جنساکی وای د سیکرټری کیری او د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ترمنز په اټمی معاملې خبرې کېدل د پرمختګ یو موقعه ده د نمخ کې چې په مارچ کې د موعده د یوې نمونه اخیری نیټه رانیستې شي.
وی هاف اباوت 6 ویکس هیر انټل we're looking at our goal of achieving a political framework, so this is an opportunity to continue to make progress.
هغه وای مونږ سره شپږ هفتې دي د نمخ کې چې مونږ د یوې موعدې عملی نمونې ته د رسیدو خپل هدف ترلاسه کړو. د عالمی اټمی توانایی اداره IAEA نوې رپورت وای چې ایران د اټمی موعدې په ځینې شقونو عمل شروع کړي چې په وجه ځینې عالمی پابندیانې هم لري کېدې شي. خو د ملګری ملتونو اټمی ایجنسی وای وس هم د ایران ځینې دسي اټمی سرگرمیانو په حق فکرمند دي چې اخکار نه دي او په دغه سرگرمیانو کې هغه کار هم شامل دي چې د ایران د اټمی میزایل د جوړولو سره تعلق لري. د انسټیټیوټ فار ساينس اینڈ انټرنیشنل سکیورټی سیرنکار ډیوډ البرایټ وای دغه رپورت ښایي چې ایران IAEA ته هغه څه معلومات نه دي ورکړي چې د کم ورته ضرورت وو. البرایټ وای دوی ته د پارچین فوزی مرکز ته د تلو اجازه نه ورکړی شوه د کم د پاره چې عالمی ادارې د 2012 نه وینا کوله. د غشن د فوزی او اټمی وسلې د کار سره تړلې ځینې نور مرکزونه هم دوی غوښتل چې وګوري او خلکو سره خبرې وکړي نو ځکه دوی هیڅ مخکې نه دي تللې. البرایټ وای نن سبا د اټمی معاملې په سر خبرو اترو کې د ایران توجه په یو بل اړخ ته
making concessions on its uranium enrichment program and it knows what it has to do, it knows what the US bottom line is.
هغه وای د خبرو تر یو غټه مسله دا ده چې ایران د خپل یورانیم د غنی کولو د پروګرام په سر د مصلحتونو نه کار اخلي. هغه ته پته ده چې څه کول غواړي او هغه د امریکای د اخیری حد نه هم خبر ده. بل طرف ته د IAEA د ریپورت په حق له ایران خپل یو جدا نظر وړاندې کوي. سرکاري میډیا ریپورتونه وای د IAEA سفیر رضا نجفی ویلی چې د ریپورت تر مخه د هغه ملک په اټمی معاملې پورا شفافیت لري او پروګرام هم پر امنا مقاصد د پاره ده. جنیوا ته د تلو نه مخکې سیکرټری کیری په لندن کې اشاره شوه چې هلته امکان ده هغه با د ایران د اټمی مسلې د یوکرین نقلاری او په نورو موضوعاتو د برتانی خارجه سیکرټری فیلیپ هیمنډ سره خبرې کوي.
هر وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دې زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنه غباندې اوري. د خیبر پختونخوا حکومت د 13 فوشا شپګو میاشتو راهسي د زکات او اوشر الاونسونه غریبانو خلکو ته ودرولې دي. د دغه پروګرام لاندې غریبانو خلکو ته د تعلیم، صحت او ودونو کې مرسته ورکول کېږي. د زکات او اشر صوبایي وزیر حبیب الرحمن وای چې د پیسو د غبن او د رشوتونو لو وجې دغه پروګرام تړلی دی او نوموړی وایي چې کله هم پلټنې سرته ورسیږي په دوباره به غریبانانو خلکو ته زکات او عشر پروګرام شروع کوي. رپورټ په د پېښور نه د ډیبه ریډیو خبریال حمیدالله راکبي.
دا وخت په سرکاري روغتونونو کې نادارو رنځورانو ته د زکات فنډ لاندې ویړیا دوایان نه میلاویږي. همدغه رنګ گزاره الاونس، تعلیمي وظیفې او د جهیز فنډ پیسې هم نادارو خلکو ته بندې دي. د زکات او عشر وزیر حاجي حبیب الرحمان وایي د زکات فنډونو په ویش کې ټکې او غلا شوي، نو ځکه یې د تیرو دریو میاشتو راسې د زکات پیسې ویشل ودرولې دي. خو دا خبره په صوبائی اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند جعفر شاه اوچت کړې وه او وی ویل د زکات ویشلو بندیدلو سره نادر خلک اغیزمن شوي دي. په کال 2014 کې شپږ سوه اویا ملیون روپۍ په زکات کې حودل شوې او په دې کې 160 ملیون روپۍ د نادار طالب علمانو، 160 ملیون روپۍ د گزار الاونس او 270 ملیون روپۍ د صحت لپاره وې، خو په دې کې زیاتره برخه نه دي لګېدلې. دا خبره حکومتي غړي محمود جان وکړه او وی ویل په هسپتالونو کې زکات پړنا غریبانو ته مرسته نه ورکول کېږي. سخ کال ضلع زکات کمیټه نوې جوړې شوې دي او د اپوزیشن غړو تور لګولې وو چې د زکات کونسلونو زیاتره ممبران او چیرمینان د مذهبي سیاسي پارټۍ نه اغستل شوې دي. د زکات پیسې د صوبې په 15 واڼه ضلعو کې د آبادۍ د شمیر په بنیاد تقسیمول شي او په دې کې تر ټولو زیات 12% پېښور ته، 8% مردان، 5% سوات، 15% چارسدې، 15% ډی خان او تر ټولو کمه برخه د بټګرام، تورغر، ټانګ، چترال او هنګوز ضلعو ده او د دوی برخه د 2% نه او چرته د 1% نه هم کمه ده. حمیدالله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
پاکستان کې تیر کال 14 دسمبر یو مرګنی بریچ د پېښور آرمی پبلک سکول په ودانۍ باندې د تراګرو لخوا وشو او په دغه کې په سلګونو ماشومان او بیا استادان وژل شوي. د دغې تشدد وروسته چې کوم د تراګرو نښه دي، هغه مذهبي لږکۍ ډلې دي او په دغې بریدونو کې مونږ ټولو ولیدل چې د تشدد زیاتې پیښې امام بارګاه پر ضد شوې دي او په پیښو لکه په پېښور کې او بیا شکارپور سند کې امام بارګاه پر ضد چې کوم بریدونه وشو، پای کې یو ګڼ شمېر کې شیعه مسلمانان چې دي هغه وژل شول. ولې د تراګرو لخوا مذهبي لږکۍ ډلې چې دي هغه اوس په نښه کېږي؟ احسان محمد خان یو څېړنیز رپورټ لري.
د پېښور په سکول د خونړي ترهګر بریدو وروسته چې په هیواد کې د فرقهییز ترهګر بریدونو او هدفي وجنو یو شمېر پېښې رامنځته شوې دي. څېړنکاران وایي د دغه پېښو په شا لویه وجه د ترهګرو ډلو مایوسي ده، ځکه چې د پېښور په سکول د دغه ترهګر بریدو وروسته نه یوازې د ولس او مدني ټولنې لخوا ډېر سخت خفګان او عکس العمل لیدل کېږي، بلکې ځینې هغه سیاسي او مذهبي ډلې هم د ترهګرو په څرګنده همدردۍ څخه په شا شوي دي، چا چې د وړاندې د ترهګر فعالیتونو کومه ګندنه نه کوله. د دفاعي چارو څېړنکار او د فوز پخوانی جنرال تلت مسعود په وینا هم د دغه ولسي عکس العمل او د فوز د عملیاتو له وجې ترهګر مایوسه شوي ښکارېږي.
فرسٹریشنز کا یہ بھی ایک اظہار ہے کہ ہم نقصان ضرور پہنچاتے جائیں گے اور وہ نقصان اب آسان تاجر سے حضرات کو نشانہ بنائیں گے.
دی وائی تر ڈیرا لویا حدا تر اگر مایوس شوی خکاری او دوی د خپل مایوسای سرکندو نه هم په دغه لار کوي چې مونږ به زیان خامخا رسو، او دغه زیان د ویډیا هدفونو په صورت کې وي او که د شیا مسلمانانو نخ کولو په صورت کې. تلت مسعود دا هم ویل د القاعده او تحریک طالبان پاکستان د شیا مسلمانانو پر ضد سوچ یو شان دی، او ځکه دوی اوس فرقهییز بریدونه هم کوي.
وہ سعودی عربیہ اور ایران کی جو پراکسی وار ہے اس میں بھی ان کو کافی فائنینشلی ان کو مدد ملتی ہے.
دی وائی دغه فرقهییز فعالیتونو دپاره د سعودی عربستان او ایران سترمنځه پلمنځي جګړې لوجې هم دوی ته مالی کومک ورکول کیږي چې دوی د دغه فرقهییز ترهګر بریدونو دپاره کاروي. هم په دې اړه د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز ډایرکټر محمد عامر رانا وایي دغه فرقهییز ترهګر بریدونه چې په 2015 کال کې پکې نور هم زیاتوالی راغلی، د دغه زیاتره بریدونو پړه تحریک طالبان پاکستان تسلیم کړی چې د دې دا څرګندېږي نه یوازې فرقهییزې ترهګرې ډلې بلکې تحریک طالبان پاکستان هم اوس آسان هدفونه په نښه کول غواړي. جنرل ریټایرډ تلت مسعود وایي دغه بریدونو مخنیوي دپاره که مؤثره او سخت ګامونه وانهغیستی شي نو ممکن ده چې په دې کې نور هم زیاتوالی راشي، ځکه چې ترهګر غواړي اوس د دې لارې په هیواد کې خانه جنګي جوړه کړي لکه څنګه چې عراق او شام کې لیدلی شوې. دی زیاتوي په خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان کې خو د وړاندې هم فوز عملیات کوي، ولی په پنجاب کې هم پکار ده چې د ترهګرو پر ضد عملیات وشي.
پنجاب میں اور اندرون سندھ میں یہ لوگ نہ منتقل ہوں اور وہاں جا کر ساتھ، اس لیے وہاں بھی کارروائی اور نظر رکھنی ضروری ہے.
طلعت مسعود وائی دا قتل پکار دی چی پنجاب او سندھ کے دوی فعال نشی نو زکا حالتا ہم کاروائی کول پکار دی او پا دوی نظر ساتل ہم دیر ضروری دی. راپورونه ښایي په 2016 کال کې په فرقهییز بریدونو کې کمی راغلی و، خو د دسمبر 2016 په 14 نیټه چې پېښور سکول کې ترهګرو خونړی برید ترسره کړو د دغې وروستو په فرقهییز ترهګر بریدونو کې هم زیاتوالی راغلی. څېړنکاران وایي د دا قسمه بریدونو مخنیوي دپاره د امنیتي عسکرو طاقت او استعداد زیاتولو ترڅنګ د استخباراتو د نظام مؤثره کولو ضرورت دی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، جو ریڈیو پیخور.
هم په خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکې د حکومت نظر ته ستاسو
دا وخت په دنیا کې خونړی انتها پسنده هغه بین الاقوامي قانون او عالمی نظام په ازمیخت کې اچولی دی کوم چې د دویم عالمی جنگ د اړی ګړی او د خونړو حالاتو وروستو قائم کړی شوی دی. دا هغه نظام دی چې مهذبې دنیا جوړ کړی دی او د تیرو او یو کالو راسی حفاظت کوي. په دې باب له د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل یو تقریر کې ویلی دی چې د خونړو انتها پسندو ډلو د ناوړو کارونو هره هفته نوي نوي مثالونه مخې ته راځي. په دې لړ کې د پاکستان په پېښور ښار کې په یو سکول د تحریک طالبان حمله د فکر وړ ده، په کومه کې چې د سکول د 132 ماشومانو په شمول کل 131 کسان قتل کړی شول. دغه شان په نایجیریا، چاډ او کیمرون کې د بوکو حرم حملې دي چې د کال 2011 نه راپدې خوای په زرګونو سرونه لړکړې دي او د داعش ظلمونه د دې د پاسه دي چې برامتکړو خلکو سره کوي. په دې کې د ماشومانو وجل، د غلامانو په حیث د دوی خرصول، زنانو سره په زور بدفعلی کول او ذهني طور ناروغه ماشومانو نه د خودکشو کار اخیستل شامل دي. خاغلی کیری زیاته کا دا هغه کارونه دی چې مونږی خلاف یو. دنیا په دې تونلاری توپ چپ پاتې کېدې نشي. امریکا او د امریکای یورپی اتحادیان دې انتها پسندایلا چې چرته هم وی د ماتي ورکول په جنگ کې لاس امداد کوي. نن ورځ د داعش خلاف د جنگ د پاره جوړ اتحاد کې شپېته ملکونه شامل دي. دې اتحاد په داعش 2000 هوایی حمله کړې دي او 200 کیلومتره علاقه دوینه واپس نیولې ده. داعش نه د تیلو 200 کویان او د ګیس راوتو زینه اخیستې دي کوم چې د دوی د آمدن وسیلې وي او دوی د خپل چالونو په بدلولو مجبوره کړې دي. خو جان کیری خپل تقریر کې زیاته کچ دا خو صرف شروعات دي. پراتلونکو وختونو کې نړیوال ګوندې لازمن داسې قوانین منظور کړي چې هغه تر هغه لا د خلکو د برتیکولو لارې بندې کړي. د عدم برداشت مسله اواره کړي. په ځینو ملکونو کې باید چې خلکو له د کار روزګار حالات خکړی شي او چې په کومو ملکونو کې چې خونړی انتها پسندي موجوده وي د هغې متبادل بندوبسونه وکړي. خاوړو هم په دې مونږ ټینګ ولاړ یو او هم دغه سبب دی چې زه د سباون په حق لډیر پر امید یم.